السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د غرمې 12 بجې دي نن د چهارشنبه ورځ او د 2019 کال د اپریل 3 منیټه ده ز فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر ریپورتونه ستاسو لپاره لرو او ریدل یې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکاري ملیحا میرزاده ناورو
السلام علیکم ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته حکومت د قبایلی ضلع ترکه او لویزو خاصدار ځواکونو لپاره څه د پاسه 5500 روپۍ مختص کړی دي د بلوچستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشر منظور پښتین باندې صوبې ته په ورتګ درې میاشتې نه بندیز لګولې دي او د نیټو غړو هیوادونو د بارنو چارو وزیرانو غونډه نن په واشنگټن کې پیلېږي تفصیل د پاکستان حکومت د قبایلی ضلعو د پرمختګ اول ته د لویزو او خاصدارو ځواکونو د مسلو د حل لپاره څه د پاسه 5500 روپو منظوري ورکړې ده د نهې په ورځ په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي کابینې غونډې پر مهال دا فیصله وشوه د غونډې پس اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودھری د خبری کانفرنس پر مهال ویل 2.3 بلین روپیز کا جمع دے وئی 2500 اربا دیرش کروڑ روپو چی کم بجٹ تے ہغه پاٹا تا د منتقل کې دو منظوري ورکړې شو هلته چې خاصدار او نور فورس دي داغوی لپاره بجٹ پکار دی نو ډیره ضروری ده چې د فاټه انضمام شوه چې هغه سرته ورسی لکه کبایلی سیمو نه منتخب د کمی اسمبلی ځینې غړي وای حکومت وعده کړی چې هر کال به کبایلی ضلع ته سل اربا روپۍ ورکوي نو باید چې دغه ژمنې پوره کړل شي پرون د جنوبی وزیرستان په سره روغه کې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا ټاکل شوې یوې کمیټې د قبایلی ضلعو د ترقۍ په هکله د سیمې له مشرانو او ځایي انتظامی سره یو مشورتي غونډه وکړه د صوبایي حکومت لخوا ټاکل شوې د ملګرو ملتونو ترقیاتي چارو کمیټې مشر عاطف خان د دورې په مقصد په اړه مشال ریډیو ته وویل
دا فاٹا کے 25 اغدی سب ڈویژن مونگ ٹولو کے بزو اور دے کے مقصد دا دے چھ فاٹا ڈیولپمنٹ پلان چھ دے اگی مزبنات اگی تا ایکسپلین کو خلکو تا اگی نہ تا جویز والو اور اگی نہ پرس پلان فائنل شی چھ اگی ضروریات مطابق ہو لگی ایسے
13 میاش وزیر اعظم عمران خان د باجوړ دورې پس اعلان کړو چې قبایلی ضلعو ته دراتلونکو لسو کالو پورې به هر کال سل اربا روپے ورکوي د بلوچستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین باندې بندیز لګولی چې تر راتلونکو نوي ورځو به د دغه صوبې ته نه ورځي د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیاءالله لانګو بیګا مشال ریډیو ته وویل چې په منظور پښتین یې دا بندیز تر دې قبله لګولی چې د ده په وینا د پاکستان د ریاستي ادارو پر ضد ویناوې کوي
که د پاکستان د ادارو په اړه اندېښنې لري او هغه په سیاسي توګه هواری نو سمه ده او که هغه په جمهوري توګه خپله خبره کوي او د ریاست په ضد خلک نه راپاري نو به د هغه پر اتلو هیڅ بندیز نه خو هغه چې تر دې وړاندې کله هم راغلی دی نو د فساد جوړولو هڅه یې کړې ده
خود پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د بلوچستان حکومت د پریکړې په خبرګون کې مشال ریډیو ته وویل چې په خپل وطن کې د ګرځېدو لپاره نوټیفیکیشن ته ضرورت نه لري پرون په پېښور کې جماعت اسلامي او قومي وطن پارټي د وفاقي حکومت لخوا د پېټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې د زیاتوالي او د ګرانی پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه د جماعت اسلامي سېنېټر مشتاق احمد خان مشال ریډیو ته وویل چې کچاري حکومت د ګرانی کمولو په لړ کې اقدامات نه کړل نو احتجاجي تحریک په پیلوي د مارچ په 1 د وفاقي حکومت په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې پېټرول او ډیزل 6 روپۍ او د خاورو تیل 3 روپۍ د یو لیټر په سر ګران شوې دي حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي د خیبر پښتونخوا اسمبلی د پاکستان پایین کې د مذهبي اقلیت کلاشیانو مذهب ته د ځانګړي درجه ورکولو یو قرارداد منظور کړی دی د نهې په ورځ د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د صوبایي اسمبلی غړي وزیرزاده دغه قرارداد وړاندې کړ چې حکومتي او مخالفو ګوندونو په شریکه منظور کړ په وړاندې شوي قرارداد کې له وفاقي حکومت غوښتنه شوې چې د صوبې په چترال ضلع کې میشت کلاشیان قسم لګکیان ګڼل کیږي خو د کلاشو په نوم مذهب یې ځانګړي حیثیت نه لري او په سرشمېرنه او نورو دستاویزاتو کې د نورو یا ادرس په خانه کې ورته ځای ورکړل شوی په قرارداد کې ویل شوی چې لاشیان خپل مذهب او رسومات لري نو باید چې د ملک پاین کې د دوی مذهب ته ځانګړي درجه ورکړل شي خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د پاکستان او امریکا بارنو چارو وزیرانو په افغانستان کې د روحې جوړې بهیر کې په همکاري جاری ساتلو اتفاق کړی. د پاکستان بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي خپل امریکایي سیال مایک پومپیو سره پرون په ټلیفوني خبرو کې په سیمه کې د تاوتریخوالي کمولو په لړ کې هغه له خپلو هلو ځلو نه خبر کړ. د پاکستان سرکاري ریډیو پرون خبر ورکړ چې قریشي پومپیو ته وویل چې په سیمه کې د تاوتریخوالي کمولو لپاره حکومت ډېر ګامونه پورته کړي دي چې پکې د هندي پایلټ ابینندن خوشي کول هم شامل دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د سولې خبرې هڅې کوي له افغان حکومت سره په اړیکو کې وروستۍ ترنګلتیا کم اهمیت بللې ده. خلیلزاد له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې هیله ښودلې چې 2019 کال به په افغانستان کې د سولې کال وي. د افغان حکومت او خلیلزاد ترمنځ وروسته له هغې اختلافات څرګند شول چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د سولې په مسله کې په خلیلزاد انتقادونه وکړل، خو خلیلزاد وایي چې له افغان حکومت سره اړیکې ښې دي او له افغان حکومت سره به له طالبانو سره د خپلو خبرو اترو د جزئیاتو شریکولو ته دوام ورکړي. د نیټو 9 غړو هیوادونو بارنو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن په واشنگټن کې پیلېږي. د ائتلاف 70 کاله پوره کېدو په مناسبت ټاکل شوې غونډه کې به د افغانستان او روس په ګډون د امنیتي ګواښونو په اړه خبرې کیږي. تر غونډې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اپریل په 2 په سپینه ماڼۍ کې د نیټو مشر یانس سټولتنبرګ سره په لیدنه کې په خپلو هغو مطالبو ټینګار وکړ چې د ائتلاف غړي هیوادونه د خپلو دفاعي خرچو ورکولو لپاره لا نور ګامونه پورته کړي. ټاکل شوې د اپریل په 4 د بارنو چارو وزیران د امریکا بارنو چارو وزارت کې غونډې وکړي. په لومړۍ غونډه کې به د روس په اړه بحث کیږي او امریکا هغه اداوی رد کړي چې ګواکې د تهران د سیاسي رویش بدلولو په مقصد په دغه هیواد لګیدلو امریکایي بندیزونو له امله په ایران کې د سختو سیلاونو پر مهال مرستندویه کارونه اغیزمن شوي دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو د اپریل په 2 په موجوده بحران کې د بدنظمۍ تور د ایران پر انتظامیه ولګولو. د ایران بارنو چارو وزیر جواد ظریف او په ایران کې د سرې میاشتې ادارې مشر داسې اشاره ورکړي چې د امریکایي بندیزونو له امله په هیواد کې د سیلابونو پر مهال مرستندویه هلې ځلې متاثره شوي دي. دا تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صبح او د موسم حال له سیرت زهیر اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1200 روپۍ غسل کیږي او په 1200 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1050 روپۍ او په 1650 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1350 روپۍ 50 پیسې او په 1950 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 33 روپۍ 80 پیسې او په 93 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 33 روپۍ 80 پیسې او په 33 روپۍ. یو افغاني په یورو په 50 پیسې غسل یو په یورپ واتیا پیسې خرڅول کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت پورس په پیښور، بنو، ژوب او کوئټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې په درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 21، بنو کې 24 او 22، ژوب کې 22 او 14، او کوئټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 2 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه او تازه رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري وفاقي حکومت تیر ورځ د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره څه د پاسه 500 ارب روپو منظوري ورکړي. بلخوا جنوبي وزیرستان ته تللې یوه حکومتي ډله وایي د ځایي مشرانو سره د سیمې د پرمختیايي پروژو په اړه خبرې کړې دي.
دا فاټا کې 25 غدي سب ډیویژن موږ ټولو کې بزو او د دې کې مقصد دا دی چې فاټا ډیولپمنٹ پلان چې دی هغه مزبنات هغه ته ایکسپلین کو خلکو ته او هغه نه تا جوابیز والو.
د بلوچستان حکومت د پښتون ژغورنې غورزنګ پر مشر منظور پښتین بندیز لګولې دی چې په اړه یې منظور پښتین وایي
پښتونخوا د پښتنو وطن دی، په دې کې موږ د چا د نوټیفیکیشن ضرورت نه لرو چې موږ خوښه شي خامخازو.
او د یو نړیوال راپور تر مخه په پاکستان افغانستان کې را هم ګڼ خلک د خوراک د کمی سره مخ دي.
په دې وخت کې چې زمشوده لکې دي قبایلی په دې کې 80% خلک چې کم دي اغا د غربت لکري نه لاندې ژوند تیري.
د مشال ترڅنګ یې باوري تاسو مشال رادیو ته غوږیدونکو، وفاقي حکومت د قبایلي ضلعو د پرمختګ او د لیویز او خاصدارو د مسلو د حل لپاره څه د پاسه 50 سره ګروپو منظوري ورکړې. دغه فیصله تیره ورځ په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې په غونډه کې وشوه. حکومت وایي دغه پیسې به د قبایلي ضلعو په پرمختیايي کارونو مصرفوي. بلخوا د قبایلي ضلعو د پارلمان ځینې پخواني غړي وایي حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې په قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ کې به ورله خپل پوره برخه ورکوي، نو باید حکومت دې د اصلاحاتو د عملي کولو لپاره خپل ژمنه پوره کړي. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د نهې په ورځ د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي کابینې غونډه کې د نورو منصوبو ترڅنګ د قبایلي ضلعو د پرمختګ او هلته د لیویز او خاصدار فورس د مسلو د حل لپاره څه د پاسه د 50 ارب روپو منظوري ورکړې شوه. د غونډې وروسته خبري کانفرنس کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر چودري فواد حسین وویل فاټا انضمام شوې، د کومې وروسته چې ورته د پرمختګ لپاره د پیسو ډیر ضرورت و او د دې حکومت په دې اصلاحاتو سرته رسولو کې ډیر سنجیده دي، نو په دا خاطر یې د رقم منظوری ورکڑا.
57.3 بلین روپیز کا جو بجٹ ہے وہ ٹرانسفر کرنے
وی 250 ارب 1.5 کروڑ روپو چی کم بجٹ تے اگر پاٹا تا دا منتقل کی دو منظوری ورکڑے شوا. حل تا چی خاصہ دار اور نور فورس دی داغوی لپارا بجٹ پکار دے، نو دیر ضروری دے چی دا فاٹا انزمام شوے چی آگر سر تا ورسی اور دا ٹول ادارو زر تر زر ڈھانچہ جوڑے شی، نو دا رقم دا خاصہ دار اور نور فورس لپارا منتقل کرے شو.
ان کے لیے وہاں پر جو ہے وہ ٹرانسفر کیا گیا.
لبا جوړ په خوانی د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان مشال ریډیو ته وویل دوی سره حکومت ژمنه کړې چې هر کال به ورته 100 ارب روپۍ ورکوي، ځکه چې قبایلي سیمې ډېرې شاته پاتې دي، نو باید چې حکومت دغه ژمنې پوره کړي او په دې لږو پیسو د قبایلو مسلې نه حل کیږي. مشال ریڈیو چې په دې اړه د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر نه د قومي اسمبلی او د قبایلي ضلعو لپاره د حکومتي کمیټې غړي محمد اقبال اپریدین و پوښتل، نو هغه وی حکومت به یې قبایلي ضلعو ته دمه په دمه پیسې ورکوي. بل پلو وزیر اعظم عمران خان د مارچ په 15 نیټه د باجوړ دوره کړی وه او لدی یو ورځ وروسته یې په خپل ټویټر پیغام کې ویلي وو چې حکومت به یې قبایلي ضلعو ته د پرمختګ لپاره هر کال 100 ارب روپۍ تر د 100 کالو پورې ورکوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو په دې اړه راځو یوې بلې موضوع ته. د جنوبي وزیرستان په سره روغه جرګه حال کې تیره ورځ د صوبایي وزیر عاطف خان په مشرۍ د ملګرو ملتونو د پرمختیايي چارو د ټاکلې کمیټې غړو د ځایي انتظامی او ځایي مشرانو سره ولیدل او دغلته د سیمې پر پرمختیايي پروژو د خلکو رائے واخیستې. حکومت وایي دوی به هر کال 100 ارب روپۍ د قبایلي ضلعو په پرمختګ مصرفوي. بلخوا یو ځایي خبریال وایي د سیمې مشرانو ته هیڅ معلومات نه وو ورکړل شوي چې دغه حکومتي ډله د څه لپاره ورغلې وه، نو ځکه یې د غونډې لپاره څه تیاری نه وکړې. تفصیل له سیلاب مسعود نور.
په غونډه کښې د قبایلي ضلعو دپاره 10 کلنۍ ترقیاتي منصوبې دپاره مشورتي تجویزونه وړاندې کړای شول. په دغه بری کښې د حکومتي کمیټې مشر عاطف خان د مشال ریډیو په پوښتنې وویل
دا غونډه چې ده د ترقي دپاره ده چې کوم علاقې ده د فاټک 25 غدي سب ډیویژن مونږ ټولو کې بزو او دې کې مقصد دا دی چې فاټک ډیولپمنټ پلان چې دی هغې مثبنات هغې ته ایکسپلین کړو خلکو ته او هغې نه تجاویز والو او هغې نه پس پلان فائنل شي چې هغې ضروریات مطابق ولګي. پیسې ډېر ښه تجویزونه ورکړه او بیسي د علاقه چې دا ډېر پسمانده ده ډېر ډېر زیات جنگ کتلی دی، نو هغې ترجیحات چې دي هغې حساب سره دي او انشاءالله مونږ به ضرور شامل کوو. مونږ یو سیز نوٹ کړی دی، ریکارډ هم کړی دی.
د سویلي وزیرستان ډیپټي کمیشنر نعمان افضل افریدی په دغه لړ کښې په دا رنګ ګیله جواته کړه.
د پروینشل ګورنمنټ ټیم راغلی دی د ټولو قبایلي ضلع کې دي زوی هلته د مشرانو نه او لوکل خلکو نه دغه معلومات کوي چې کوم قسم ترقیاتي منصوبې هغې پکار دی دی علاقې لپاره. نو ما خیال کې دا ډېر یو ښه سټیپ دی چې کوم پکار چې ډېر مخکې شوی وي کال مخکې چې دا انضمام نه مخکې مونږ دا شروع کړی، خو بهرحال اوس هم شروع چې دومره لیټ نه ده. نو نن میگا پروجیکټ خبرې وشوې، نو څه پکې دي مشورې هم ورکړې، او دا آواز چې دا د لوکل خلکو چې دا مونږ پروینشل ګورنمنټ ته، چیف منسٹر ته، فیډرل لیول باندې پرائم منسٹر ته، او نور چې کوم ټول کنسرنډ ادارې دي هغې ته به مونږ دا خبرې رسو د خلکو چې د خلک څه غواړي، کوم قسم پروجیکټس غواړي، د لوکل نیډس څه دي.
په دا موکې موجود یو خبریال فاروق مسعود دغه مشورتي غونډې ته په څه نظر کتلې دي وار وای ځنې؟
بنیادی طور باندې چې کله څه غونډه کیږي یا خلک څه مشورې کیږي، هغه نه پوره پچار داوي چې اول نه موبلایزیشن وشي. دغه جرګې د پوره هیڅ قسمه موبلایزیشن نه وشوي. مې چې کوم نن مشرون غلي وته دا پته نه و چې مې څه تر غوښتي دي. دویمه خبره دا چې په دینه اول هند وادې هغه رنګ وشي لکه څنګه مې جو تویایي، خو عمل هغه رنګ کیږي څنګه دې او کومه بالا خوشوي. په چار دادو چې دغه د درشي پر سوچ وکړو چې قبایل کا مزید نور درداوي هو، نو هغه خپل د پیغامانی او قبایل نه درداوي، نو د قبایل خبره دا ومنل شي.
یاد دی چې حکومت د زم شویو قبایلی سیمو د پاره پرتلون کو لاس کالونو ښه سل عربه کلدارو خرج کولو اراده لري، چې په کوم ښه به هر کال لاس عربه کلدارې په دغه ضلعو خرج کولی شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، سرروغه، سویلی وزیرستان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د بلوچستان حکومت د پښتون ژغورن غورزنګ پر مشر منظور پښتین بندیز لګولې دی چې تر درو میاشتو به یادې صوبې ته نه ورسي. حکومت وایي دا کار یې له دې قبله کړی چې منظور پښتین د پاکستان د قومي ادارو پر ضد خبرې کوي. منظور پښتین وایي دا د هر وګړي حق دی چې په ټول ملک کې تګ راتګ وکړي. قانون پوهان وایي د بلوچستان حکومت دا پریکړه هیڅ قانوني جواز نه لري. په دې اړه تفصیل د بوریوال کاکړ نه.
د بلوچستان حکومت یو ځل بیا پر منظور پښتین بندیز لګولی دی چې تر راتلونکو نوي ورځو به یادې صوبې ته نه ورننوځي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیاءالله لانګو د اپریل پر دویمه مشال راډیو ته وویل پر منظور پښتین یې دا بندیز له دې قبله لګولی دی چې د ده په وینا د پاکستان د ریاستي ادارو پر ضد ویناوې کوي.
پاکستان کې ادارو کې بارے میں کوئی خدشات ہیں، وہ سیاسی طور پر
که د پاکستان د ادارو په اړه څه اندېښنې لري او هغه په سیاسي توګه هواری نو سمه ده، او که هغه په جمهوري توګه خپل خبره کوي او د ریاست په ضد خلک نه راپاري، نو به د هغه پر اتو هیڅ بندیز نه وي. خو هغه چې تر دې وړاندې کله هم راغلی دی، نو د فساد جوړولو هڅه یې کړې ده.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د بلوچستان د حکومت د پریکړې ته په غبرګون کې مشال راډیو ته وویل سیاست او تګ راتګ بنیادي انساني حق دی، او د ده په وینا ریاست له پښتنو څخه دا حق اخیستل غواړي.
پښتونخوا د پښتنو وطن دی، په دې کې مونږ د چا د نوټیفیکیشن ضرورت نه لرو. چې زموږ خوښه شي خامخا ځو، کدای مو نسی هم نسی مو ده، کدای مو وحی که تکوی مو دای دا خپل باداری اغا دا جبر او دا ظلم بالا چه دا کم روایاتی دای دا اغا پالی، من با دا خپل خپل والی و پشتن والی پالو چه یو بل پشتن مکسر زور ازو.
منظور پښتین وویل دا له بشري حقوقو سرغړونه ده، او باید چې د بشري حقوقو نړیوالې ادارې هم دې حالت ته پام وکړي. دا دویم ځل دی چې د بلوچستان حکومت د منظور پښتین پر ورتګ بندیز لګوي. تر دې وړاندې د 2013 کال د دسمبر پر 9 نیټه هم پر نموړي درې میاشتنۍ بندیز لګولی و چې د روان کال د مارچ پر 10 نیټه پای ته ورسېده. په کوټه کې د بلوچستان بار کونسل وکیل ایډوکیټ حبیب الله ناصر مشال راډیو ته وویل چې د بلوچستان حکومت لخوا پر منظور پښتین دا بندیز هیڅ قانوني جواز نه لري.
قانون په مطابق باندې دا کم نوټیفیکیشن چې دوی جاری کړي دي، د دې لپاره مخکې به د بلوچستان های کورټ چیف جسټیس په سربراهي کې یو بورډ تشکیلیږي، نو دوی به دا آرډر لپاره لږي د بلوچستان های کورټ چیف جسټیس بورډ ته لږي. هغه ته به دا ټوله ډیټیل ورکوي چې دا کس باندې موږ پابندي لګولې ده. لیکن دلته په بلوچستان کې نه خو دوی های کورټ ته هغه شی لږلی ده، نه هغه کې منظور پښتون ته نوټس ورکړی دی په ده باندې پر راتګ باندې ولې پابندي ده. نو په قانوني حواله سره د دې نوټیفیکیشن
د بلوچستان حکومت د 2013 کال د دسمبر پر 10 منظور پښتین هغه وخت د کوټي له هوایي ډګره بیرته کراچۍ ته استولی و چې دی د ورکړل سوو بلوچستان لپاره روان احتجاج ته ور روان و. خو منظور پښتین د 2019 کال د فروری پر دریمه نیټه پر بندیز سربیره د ارمان لونی په جنازه کې د ګډون لپاره په ډیر مشکل د بلوچستان پښتون میشتې سیمې کلا سیف الله ته تللی و. پر نوموړي دا دویم ځل بندیز په داسې وخت کې لګول سوی دی چې د مارچ پر 1 په پېښور کې جلسې ته په وینا کې وویل چې ډیر زر به په لورلای کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه اعلان کړي.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو پرون مازیګر په پیښور کې د کامی وطن ګوند او جماعت اسلامي لخوا د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د زیاتوالي او په ملک کې د ګرانۍ او یو شمېر شیانو د بیو د لوړېدو خلاف یوه احتجاجي مظاهره وشوه. په دغه مظاهره کې خلکو وویل چې د 1300 مودې راهیسې حکومت په 300 واره د بجلی، تیلو او د ګیس په شمول د یو شمېر شیانو په نرخونو کې اضافه کړې ده. نور تفصیل له پېښور د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
پېښور کې پرون مازیګر د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د زیاتوالي په ضد د احتجاجي مظاهرې د جماعت اسلامي او د قومي وطن ګوند لخوا ترسره شوې. د جماعت اسلامي د لاریون وروستو د یاد ګوند صوبایي امیر سینیټر مشتاق احمد خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل د ګرانۍ په ضد د احتجاجونه به د هغوی د ګوند لخوا جاري ساتلې کېږي.
ډیزل 117 روپو ته ورسېدل او ډالر په 144 روپۍ دی. یو لیټر پټرول او ډیزل کې 60 روپۍ دا حکومت د عوامو په جیپونو باندې ډاکا چی د کس دوایانو چر بلډ پرشر ګولې دا د 180 روپو پلتی نه 480 روپو پلتی ته ورسېده. په دې حکومت په خلکو باندې جن دا ګران کړل او مرګ یې ارزان کړل. د کارکردګۍ په هر ډګر باندې دا حکومت مکمل طور ناکام شوی دی. د نن زموږ احتجاج شروع شو.
د قومي وطن ګوند د کارکونانو د لاریون پر مهال د یاد ګوند د اطلاعاتو سیکرټر تاریخ خان په موجوده وفاقي حکومت نیوکې وکړې او وی ویل
کو کله چې د تحریک انصاف حکومت نو راغله نو دوی به دا خبره کوله چې په ټوله دنیا کې د پېټرولیم مصنوعات چې دی هغه د حقیقي قیمتونه کمیږي او په پاکستان کې دوی زیات خرڅي ځکه چې دوی پکې غلاګانې کوي.
اوس خبره دا ده چې اوس خود دوی حکومت ته او غلام پکې چې دا اوس پکې سو غلا کوي. تاسو دا وګورئ په دې 13 میاشتو کې تقریبا 215 روپو منځ کې پر لیټر پېټرولیم مصنوعات سیوا شو.
هم د ګرانۍ په لړ کې په پېښور کې سو نورو عامو وګړو له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې زیاته کړه.
آخه من غیره والله غریب سړی په ډېر تک تسول خراب دی. ار یو شی ګران شو، دال شو، که ګوره، که غوړی شو، که دوی شو، کنه چې څومره چې دونه یادې ټول والله چې منګای روان دي.
روزانه نوی نوی ریټونه لګي، منګای زیاتیږي او پېټرول مصنوعات چې څومره زیاتیږي دا یو داسې بنیادی شی دی چې دې سره دغه خبره په دې لاره کې خوري پرتی دی. عام زیاتیږي ورخه پریګدا دکاندار لچ ورشي پرون چې دکاندار لې ورغلې ما ویل دا 13 کال ما په لس ورکول او سی به په 25 روپۍ ورکوما. دا چې بل شي لغو ویل دا 13 کال په هولسل والا ویل په 50 روپۍ می دا 13 کال ورکول او چې دې په 250 روپۍ دي. نو اخر دا کم انصاف ته
د وفاقي حکومت لخوا د ګرانۍ په ضد د دې احتجاجونو په ردی عمل کې سندي ویل شوی، خو تر دې وړاندې د وفاقي حکومت وزیرانو په بیا بیا په تیرو حکومتونو دا ذمواري اچولې ده چې دا وی د ناسمو اقتصادي پالیسیو له وجې او د بهرنیو قرضو له وجې هیواد د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په دې وجه د تیلو، بجلی او ګیس په شمول د ځینی شایانو په نرخونو کې اضافه شوې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د خیبر پښتونخوا اسمبلی تیره ورځ د یو قرارداد له لارې وفاقي حکومت ته سپارښتنه کړې ده چې د پاکستان په آئین کې دی د مذهبي لږکیانو په خانه کې د کلاشیانو مذهب چې کلاشا نومیږي ولیکل شي. په صوبایي اسمبلی کې د کلاشنه د تحریک انصاف ګوند غړي وزیر ساده دغه قرارداد وړاندې کړ او ویل چې د کلاشا مذهب منونکي ځانګړي رسومات، کلتور او عبادات لري، نو ځکه دی د مذهب په خانه کې دغه نوم درج کړل شي. نور تفصیل له پېښوره خالد خان راکوي.
دا پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی دا کالاش ورولې صوبائی اسمبلی غړی دا وزیرزاده قرارداد حکومتي او مخالف ګوندونو په شریکه منظور کړو. وزیرزاده په خپل قرارداد کې وویل چې دا چترال ضلع کالاش سیمه کې میش کالاشیان خپل یو ځانګړی مذهب، کلتور، رسومات او عبادات لري، خو دا پاکستان په آئین کې ورته دا مذهب درجه نه ده ورکړل شوی او په سړی شمیرنه یا نور دستاویز ذاتو کې د لګاکیانو په فرس کې د ادرس یا د نور لاندې زه ورکړل شوې دي. دا خیبر پختونخوا د چترال ضلع اوسیدونکي کالاشیان په دغه سیمه کې خوښه د 1500 کال راسي میشتي. دا کالاش د خلکو مذهب کلاشو په نوم یادیږي، خو دا پاکستان په آئین کې دا مذهب په خانه کې دا نور یا ادرز لاندې لیکل کیږي او هم د دې په وجه دا کلاش خلک زیات ستونزو سره مخ دي. لہذا دا پاکستان په آئین کې دې بدلون وشي او دا کلاشانو مذهب کلاشانوم دې پکې شامل کړی شي. دغه شان د هندو مذهب نه د پاکستان تحریک انصاف راوی کومار په یو بل قرارداد کې اول چې د خاکروب یا سویپر نوکرو د پاره په سرکاري اشتهاراتو کې د دغه کار د پاره د هندو یا عیسائی مذهب منونکي خلک یادول شي، کوم چې د په وینا د دغه مذهبونو سپکاوی دی. دا خاکروب یا دا جاړو وهونکي د پاره اشتهار ورکول شي، نو دغه د پاره د مذهب نوم لکه هندو مسیح خلکو ذکر کول شي او مذهبي لګکیان صرف د دې کار د پاره ګڼل کیږي، کوم چې ډیر د افسوس خبره ده. لہذا د مذهبي لګکیانو سره دغه سلوک او رویه دې نور بند کړی شي، ځکه چې د خاکروب سره د مذهب هیڅ کار نشته. دا یادونه ده چې د پاکستان تحریک انصاف راوی کومار او وزیر دادا تیر ورځ هم قراردادونه وړاندې کړي وو چې سرکاري نوکرو کې د لګکیانو کوټا او د صوبې په تعلیمي ادارو کې د لګکیانو د پاره په داخلو کې د 15% برخه غوښتنه کړې وه. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، په نړۍ کې د خوارځواکۍ یا د غذا د کمی په اړه خپور شوی تازه نړیوال رپورټ وایي چې لا هم په نړۍ کې تر 300 میلیونو زیات خلک د خوراک له کمی سره مخامخ دي. په رپورټ کې راغلي چې پاکستان او افغانستان هم په دغو هیوادونو کې شامل دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ دې رپورټ ته کتنه کړې او په اړه یې له ډاکټرانو سره خبرې کړې دي.
د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې لخوا په شریکه د اپریل پر 2 خپور شوی رپورټ وایي دا وخت د نړۍ په 350 هیوادونو کې لږ تر لږه 114 میلیونه خلک د خوراک له کمی سره مخامخ دي. په رپورټ کې ویل شوي چې که څه هم د خوراک له کمی سره د مخامخ خلکو شمیر اوس هم د اندېښنې وړ دی، خو په دې برخه کې حالت د 2010 کال پرتله ښه شوی دی. په رپورټ کې ویل شوي چې تر ټولو زیاته مسله په یمن او کانګو کې ده، چیرې چې شاوخوا 15 او 14 میلیونه خلک د خوراک له کمی سره مخامخ دي. په دې رپورټ کې د پاکستان د سند صوبې د وچکالۍ ځپلو سیمو په خاصه توګه ذکر شوی دی. خو ډاکټر عبدالقادر اورکزی وایي په پښتنو سیمو او په ځانګړې توګه قبایلي ضلعو کې په دې اړه حالت ډیر خراب دی.
خاص کر فاټا کې اوس پورې دا خبره چا محسوسه کړې نه ده چې خلک فوډ کرایسیس یا خطه غربت نه لاندې وخت تیرولو دا درجه وړازي نه بلې ورځې ته برکیږي. په دې وخت کې چې زمشود علاقه دي قبایلي په دیو کې 80% خلک چې کم دي اغا د غربت لکري نه لاندې ژوند تیري. څوک چې د غربت لکري نه لاندې ژوند تیري نو اغا خوراکي امنیتو کمی شکار شي.
افغانستان په دې رپورت کې پر دریم نمبر دی. ډاکټر محب زغم وایي هلته اوس په شاري سیمو کې حالت د پخوا پر تلاش شوی دی.
په افغانستان کې متاسفانه خوارځکي اوس هم نسبتا ډیره ده. البته د جنگ په کلونو کې خو بیخي دا مسله عامه وه په ښارونو کې او په کلیو کې. اوس په ښارونو کې نسبتا کمه ده، په دې خاطر چې په ښارونو کې د خلکو روزګار هم نسبتا ښه دی او د دوی د پوهې اندازه هم نسبتا زیاته ده.
له نوموړي مې وپوښتل چې خوارځواکي یا د خوراکو کمی څه ته وایي.
نو هغه وویل
مناسب خواړه دا دي چې د انسان د بدن لپاره هغه ضروري مواد چې باید د خوړو له لارې بدن ته راننوځي هغه ټول پکې وي. نو که چیرې دغه مواد ځینې یا ټولې پکې کم وي هم خوارځکي رامنځته کیږي.
ډاکټر عبدالقادر اورکزی وویل د خوراکو کمی پر ټولو انسانانو اغیز کوي خو تر ټولو زیات ماشومان متاثره کوي.
چې کم ماشومان پیدا شي هغه وزن ډیر کم وي انډر ویټس ہوتا ہے او هغه به بیماری سره مخامخ وي هغه قوت مدافعات یا امیونیټی دومره کمزور وي چې ډیر اسانۍ سره موزی مرضونه چې کم دي یا معتدی بیماری دي انفیکشس ډیزیز ډیر زیاده دوی شکار شي او هغه وجنا د ماشومانو شر اموات هم ډیر شي.
په ریپورت کې راغلی چې په افغانستان کې 10 میلیونه او په پاکستان کې 2 میلیونه کسان مناسب ورځنی خوراک ته لاسرسی نه لري.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د غرمې 12 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د ملیحا میرزاده ناور. حکومت د قبایلي ضلعو د پرمختګ اول ته د لویزو خاصهدارو ځواکونو د مسلو د حل لپاره څه د پاسه 50 روپو منظوري ورکړې. د نوې پورس په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي کابینې غونډې پر مهال دا فیصله وشوه. پرون د جنوبي وزیرستان په سرروغه کې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا ټاکل شوې یوې کمیټې د قبایلي ضلعو د ترقۍ په هکله د سیمې د مشرانو او ځایي انتظامیې سره یوه مشورتي غونډه وکړه. تېره ورځ صوبایي وزیر عاطف خان په مشرۍ د ملګرو ملتونو پرمختیایي چارو ټاکلې کمیټې غړو د سیمې په پرمختیایي پروژو د خلکو رای واخیستی. د بلوچستان حکومت پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین باندې بندیز لګولی چې تر راتلونکو نوي ورځو به دغه صوبې ته نه ورځي. د بلوچستان کورنیو چارو وزیر ضیاء الله لانګو بیګه مشال ویډیو ته وویل د بندیز لامل د پاکستان ریاستي ادارو خلاف د پښتین ویناوې دي. خو منظور پښتین د صوبایي حکومت دغه پریکړه رد کړه او ویل چې په خپل وطن کې ګرځېدو لپاره نوټیفیکیشن ته ضرورت نه لري. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د پاکستان په هند کې د مذهبي اقلیت کلاشانو مذهب کلاشو ته د ځانګړي درجه ورکولو یو قرارداد منظور کړی دی. په قرارداد کې ویل شوي کلاشان خپل مذهب او رسومات لري نو باید چې د ملک په آئین کې د دوی مذهب ته ځانګړي درجه ورکړل شي. د پاکستان او امریکا بارنو چارو وزیرانو په افغانستان کې د روغې جوړې بهیر کې په همکاري جاري ساتلو اتفاق کړی. د پاکستان بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره پرون په ټلیفون خبرې وکړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبان سره د سولې هڅې کوي له افغان حکومت سره په اړیکو کې وروستۍ ترینګلتیا کم اهمیت بللې ده. خلیلزاد له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې له خودلې چې 2019 کال په افغانستان کې د سولې کال وي او د نیټو 29 غړو هیوادونو بارنو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن په واشنگټن کې پیلېږي. اوریدونکو اوس هم راځو د کورنۍ ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
د انګریزي ژبې ورسپانو ډیلی ټایمز خپل اداریه کې وایي وزیر اعظم عمران خان په ګوټ کې کې یو وار بیا د خپل کنټینر د ورځو په موډ کې وو او نیخ پنی غي د پاکستان پیپلز پارټي د مشر بلاول بټو زرداری په حواله وویل چې دی وایي پارټي اتلسم ترمیم بچ کوي خو کله چې حکومت د احتساب او د درغلې ختمولو خبره وکړي نو مخالف ډلې جمهوریت ته د خطرې پروپاګاندا شروع کړي. اداریه وایي بهشکه چې دا وخت د پاکستان حقيقي مسله د کرپشن یا درغلې ده او وزیر اعظم عمران خان د دې پر ضد شروع کړي او د دې لپاره بورلا په قانون کې بدلون کول وی او د دې قانونونو بدلولو لپاره بورته په پارلیمان کې د مخالفو ډلو ضرورت وی او که په دغه موخه مخالفو ډلو د احتساب اداره د حکومت د اثر رسوخ نه را بهر کولو لپاره کوشش وکړو نو په بدل کې به یې عمران خان د ولس همدردی وګټي او دارنګ د مخالف ډلې ولس ته په ډاګه کولې شي. ادارې اخر کې وایي خوخکاری داسې چې د حکومت ایجنډا یوازې مخالف ګوندونه په نخښه کول دي او د وزیر اعظم د ګوټ کې د دورې چې د مرکز او سند صوبې ترمنځ د بیان بازی کوم سلسله شروع شوي ندی به سیاسي او اقتصادي حالات بے باوري شي. جنگ رسپن خپل اداریه کې وای حکومت د دوايانو په نرخونو کې اضافه کړي او د دې ګراني اندازې لدی لګی دی شي چې د بلډ پريشر یو قسم ګولې دي چې په یو سل 80 روپۍ به ملاوي دي او اوس دغه ګولې 470 روپو ته ورسول شي. دا رنګ د نور دوايانو په نرخونو کې هم د شل نه 1.5% پورې اضافه شوي. اداریه وای کتل شوی چې د دوايانو اکثره کمپني د پارلیمان د غړو دي، نو ځکه د دې نرخونو کابو کولو اداره هم بې وسه ده. اداریه وایي په ټوله نړۍ کې د سیاحت څانګه د کاروباري مقصد لپاره نه کارول کیږي، بلکې د خدمت په توګه یې اغستل کیږي. خو دلته صورتحال بدل دی، نو باید چې حکومت په فوري توګه د دې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي او د دوایانو په نرخونو کې کمی وکړي. له پېښور خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د فحش ویب سایټونو بندول متعلق په قرارداد چې څومره زر عمل کېدی شي نو دا به ښه خبره وي، ځکه چې د دې ویب سایټونو له وجې ځوان کل تباهۍ اړخ ته روان دی. اداریه وړاندې لیکي دا ډېره د افسوس خبره ده چې په یو اسلامي هیواد کې یوه زنانه د سړیو په منځ کې د دې قرارداد وړاندې کولو لپاره مجبوریږي. نو په داسې حال کې حکومت نه چې څومره هم کېدی شي چې ځوان کل د دې تباهۍ نه بچ کړي او د دې لپاره کوټلي اقدامات وکړي نو ښه به وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. اوریدونکو، ای پی خبری ایجنسی لیکي په پاکستان کې په پردو کورونو کې د کارکونکو کسانو شمیره په لکونو دا چې پکې ډېرې له خطر سره مخامخ دي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د پاکستان او اټلی دواړه دا وخت له مالی بحران سره مخ دي او له دې د راوتو لپاره په بهرنیو هیوادونو او د دوی په مرستو تکیه کوي. نور تفصیل د اسرار عالم مومن نور.
ای پی خبری اجانس لیکي د پاکستان په لاهور کې د 14 کلنې ملازمې عظما بیبي خراب شوی مړې موندل شوی. د عظما د وجلو تور په هغه مالدار تن لګول شوی د چا په کور کې چې دی کار کاوه. دا پیښه د عکاسي کوي چې پاکستان کې په پردو کورونو کې د پیسو لپاره کار کوونکي له څومره خطر سره مخ دي. د مزدورانو نړیوالې ادارې ILO له مخې په پاکستان کې 15 لک ماشومان په پردو کورونو کې کار کوي. په پاکستان کې له 15 کلو په کم عمر ماشومانو کار کول قانونن جرم دی، خو پر دې عمل درآمد نه کیږي. په کورونو کې له کار کوونکو ماشومانو سره د ناوړه چلن پیښو تر زیاتېدو وروسته د تیر کال په دسمبر میاشت کې د پنجاب اسمبلی یو قانون منظور کړ. دا قانون په کورونو کې کار کوونکو ته د بیماری او نور رخصتیو په څیر حقونه ورکوي، خو د راپور له مخې اکثره دغه کار کوونکي بې تعلیمه دي، نو ځکه له خپلو حقونو ناخبره دي. بلخوا فارم پالیسی مجللی کې د مارچ میاشتې په وروستیو کې اټلی حکومت یو یاداشت لاسلیک کړ چې دا رنګ د چین په یوې پټۍ او یوې لارې پروژه کې داخل شي. د بیجنګ د 1 کرب ډالرو په دې پروژه کې له آسیا، افریقا ته او یورپ ته ځمکنۍ او سمندري تجارتي لارې جوړول دي. اټلی لومبه اروپایي هیواد دی چې له چین سره په مختلفو څانګو کې د 2.84 ارب ډالرو په سرمایه کاری کولو سلا شوی. د دې ګام په اړه سپینه ماڼۍ او اروپایي اتحادیه اندېښنې لري. که یو خوا امریکا دغه ګام د چین پراخېدونکي اثر ګڼي، نو بل خوا اروپایي اتحادیه وایي چې پر دې کار اټلی د دوی اهمیت له پامه غورځوي، ځکه چې له چین سره داسې څه قسمه معامله کول د اروپایي اتحادیې د یو غړي هیواد نه بلکې د اتحادیې کار دی. مجللی کې پاکستان او اټلی دواړه دا وخت له مالی بحران سره مخ دي او له دې بحرانه د راوتو لپاره په بهرنیو مرستو تکیه کوي. پاکستان او اټلی دواړه د خپلو برآمداتو لپاره په بهرو هیوادونو کې د مارکیټونو پیدا کولو په لټه کې اهم دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو د طالبانو سره په مذاکراتو پام ډېر کړی دی، په افغانستان کې داعش وسله واله ډله لا هم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. چارواکي وایي دا ډله په ننګرهار کې ټکول شوې او د وسله والو شمیر یې له زرګونو څخه سلګونو ته کم شوی دی، خو د ختیځو ولایتونو لوړپوړي چارواکي خبرداری ورکوي چې داعش په کونړ یا نورستان کې د ځان لپاره د مرکزونو جوړولو په لټه کې ده. په دې اړه تفصیل د بشیر گواخناور.
د افغانستان کونړ ولایت مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د اپریل په 2 مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان سره د اوګد سرحد له کبله کونړ د داعش د خوخي سیمه ده، خو دوی به یې پرې نږدي چې دغلته مرکز جوړ کړي.
کونړ غرونه دي، ځنګلونه دي، خارجي نه همواره ده، د دوی د اوسېدو لپاره تقریبا مساعد دی، خو د داعش یو خارجي پدیده ده او هیڅکله د کونړ لسونه به دوی ته اجازه ورنکړي چې دلته په دې ځنګلونو کې ځای په ځای شي. خو بیا هم د مرکز نه لري په ځنګلونو کې دوی اوسېدل، خو تحرکات کمزوري وو. اوس د هوا په ګرمېدو سره تحرکات زیات کړي دي. زموږ قوتونه کاملا د آماده باش په حالت کې دي. تصفیه هم شروع کړې، تلاشي هم شروع کړې ده. خپل خلک ولسونه هم له منطقې نه یو څه مهاجر شوي دي، خو بېرته د دوی په مقابل کې راپورته شوي دي.
د یو شو سوال ډلې په افغانستان او پاکستان کې د فعالیت پیلولو او مشر ټاکلو اعلان په 2015 کال کې وکړ. مرکز یې د ننګرهار اچین ولسوالي وه، خو افغان او امریکایي ځواکونو په مسلسلو عملیاتو کې د داعش ګڼ مشران ووژل. د ننګرهار ولایت والی شاه محمود میخیل د اپریل په 2 مشال ریډیو ته ویل چې د پاتو داعش وسلوالو په ضد هم عملیات روان دي.
داعش په ننګرهار کې کافی ځپل شوی دی او په ډیرو کمو ځایونو کې چې د چین بر سر دی او د هسکې مینې او د اګام او د وزیرو په تنګي کې دغه څلورو نقطو کې چې هلته هم تعداد ډیر کم دی، شاید چې د ټوټل د وسو کسونه شاید زیات نه وي، نو هلته توجه شته ده چې انشاءالله دا غزنه هم ختم شي او نګرار کې به نور داعش نه وي. دا کومې منطقې چې نیول شوې دي دا ټول د ولس په حمایت او د ولس په ملاتړ باندې نیول شوې دي. امنیتي قواوو ځایونه پاکړې دي او ولس دا ځایونه ساتلي دي.
په ننګرهار کې تر فشار وروسته اوس دې ډلې کونړ او نورستان ته مخه کړې ده. د اپریل په لومړۍ نیټه د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او کورونو چارو مرستیال وزیر جنرال خوشحال سعادت د ولایتونو ته د امنیتي حالاتو د ارزونې لپاره ورغلي وو. کونړ او نورستان د پاکستان چترال سره پوله لري او ځنګل لرونکي غریزه سیمه ده. د نورستان والی حافظ عبدالقیم د اپریل په 2 نیټه مشال ریډیو ته ویل د داعش له ارادو خبر دي او پخو ټینګولو ته به نه پریدي.
د نورستان په مسیر کې د کونړ په چپه دره کې دي او د چپه درې په ساحه کې د طالبانو کومه سیمه چې هغه داعش لاندې کړي. د مسیر عمومي لار د نورستان په کونړ تیریږي، نو بیا موږ ترې نه متجاوز کیږو. په نورستان کې عموما ټول لسونه قومي مشران او علما کرام دا ټول په دې باندې متفق دي چې د داعش په دې سره به جنګ کوي، د دې په څنګ کې چې دولت هم ورته آمادګي لري. نو که نورستان ته مخه وکړه ان شاء الله هلته به مخنیوی کیږي.
په کابل کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز د 2013 کال یو څېړنه ښیي چې داعش له ډېر وخت راهیسې کوشش کوي چې په کونړ، نورستان او د افغانستان په شمالي ولایتونو کې مرکزونه جوړ کړي. د دې څېړنې تر مخه اکثره داعش جنګیالي د پاکستان او مرکزی آسیا د هیوادونو وګړي دي. د دې څېړنې تر سره کوونکی حکمت الله اعظمي مشال ریډیو ته ویل کې طالبانو سره د سولې روانې خبرې کامیابیږي، نو ممکنه ده چې د سولې مخالف جنګیالي طالبان داعش ډلې سره یوځای او دا ډله نوره قوي کړي.
کونړ د ایدیالوژیکي لحاظ سلفي مسلمانان په کونړ کې زیاتره دي، په نورستان کې هم زیاتره دي. د جغرافیا د لحاظ زه فکر کوم دا ډیره مشکله ده چې داعش چې دغه ځای کې وځي پالیسي ننګرهار کې نسبتا اسانه. نو زما تحلیل دا دی چې داعش اوس هم زرګونه جنګیالي لري په افغانستان کې او د امادګي نیسي د داسې یو وخت لپاره کچیرې احیانا د طالبانو او امریکا سوله کامیاب کیږي چې تر څو هغه طالبان چې یا مثلا سولې په پروسیسر مخالفت لري او یا هم سلفیان وي په طالبانو کې او یا هم د پیسو لپاره جنګیږي، هغوی ته څنګه یو ځای برابر کړي چې د جنګ جاري وساتي.
داعش وسلواله ډله لومړی په عراق او شام کې راڅرګنده شوه. له 2014 کال څخه تر 2016 کال پورې هلته ګڼې سیمې ونیولې او د خلافت اعلان یې وکړ، خو تیره میاشت امریکایي ځواکونو ویل چې په دغه ملکونو کې دا ډله په بشپړ ډول ماته کړې ده. په افغانستان کې د دې ډلې ګڼ غړي د تحریک طالبان پاکستان په خوانی غړي دي او د ختیځو ولایتونو ترڅنګ په شمال کې ډېر فعالیت لري.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نوره کده.
مشال ریډیو دی خدای نوره کوي.
اوهو، زه او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خو اختیار اغلا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې.
دا تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د سولې هڅه کوي له افغان حکومت سره په اړیکو کې وروستۍ ترنګلتیا کم اهمیت بللې ده. خلیلزاد د مشال رادیو افغان څانګې سره په یو ځانګړي مرکه کې هیله ښودلې چې 2019 میلادي کال به په افغانستان کې د سولې کال وي. په دې اړه نور تفصیل د اکرام الله اکرام نور.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې په افغانستان کې به د امریکا رول مخ په کمیدو وي او د یوې تلپاتې سولې په هدف باید خپل افغانان زیات مسولیت واخلي. ښاغلي خلیلزاد له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې امریکا نه غواړي د افغانستان د سولې پروسه انحصار کړي، بلکې د روسیې په ګډون ټول هیوادونه کولی شي په دې برخه کې مرسته وکړي او دوی هرکلی کوي.
رول امریکا در حال کم شدن خواهد بود.
دی وایي په افغانستان کې به د امریکا رول په کمیدو وي او د دې لپاره چې دلته یو تلپاتې سوله کار ورکړي خپل افغانان باید ډیر مسولیت واخلي او کومې پرېکړې چې کیږي ټول شمولوي تر څو وکولی شي په افغانستان کې ومنل شي. همداشان سیمه هم د افغانستان په سوله کې رول لري، ځکه د افغانستان د جګړې یوه برخه نیابتي ده. ښاغلی خلیلزاد تیره ورځ کابل ته رارسېدلی دی او د افغان ولسمشر او اجرایي رئیس او یو شمېر نورو افغان چارواکو او سیاسیونو سره یې کتلي دي. معلومه نه ده چې د نوموړي د کابل سفر به کله پای ته رسېږي او بیا به کوم هیواد ته په سفر وي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي خلیلزاد د سفرونو د تازه لړۍ په اړه په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړی به په خپلو دغو سفرونو کې چې د اپریل د میاشتې تر 13 نیټې به دوام پیدا کړي، برتانیا، بلجیم، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي. زلمی خلیلزاد په دې ځانګړې مرکه کې دا هم وویل چې دی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وتلو د موقع هڅه نه کوي، بلکې د داسې سولې د راوستو هلې ځلې کوي چې په اترس کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور اړتیا کم کړي. نوموړي وویل دی باور نه لري چې په افغانستان کې به له سولې وروسته ترهګري ختم شي، ځکه د ښاغلي خلیلزاد په خبره داعش او القاعده هغه ډلې دي چې په وړاندې به جګړه دوام ولري. دی وایي زه نه وایم چې د سولې په راتګ سره به په افغانستان کې نور هیڅ ستونزې پاتې نه شي. تروریزم خو نه ختمیږي. کله طالب سره جګړه کمه شي نو داعش لا هم شته او که القاعده وي نو جګړه یې په وړاندې دوام پیدا کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته هم اشاره وکړه. ویل که په افغانستان کې ترهګري موجوده نه وي او راتلونکي افغان حکومت هم ونه غواړي چې امریکایان او ناټو ځواکونه په افغانستان کې حضور ولري، تر راتلونکو درې یا پنځه کلونو پورې له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو احتمال نه ردوي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لس نیمه بجو،
د مشال رادیوي مجله
په یوه نیمه بجه،
ستونزې او سرکار
په پوباندې دو بجو،
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجو،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو،
سباون
په پوکم سلورو بجو،
د مشال ترانه لاندې
په سلور نیمه بجو.
اوریدونکو رویټرز خبری ایجنسی په راپور کې لیکلي دي چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې په انټرنیټ ته جعلي خبرونو خورېدو سره په جمهوري عمل او انتخاباتو اغیز پرېوځي او د فیسبوک او ټویټر غوندې سوشل میډیا انتظامی اوس د داسې رقم جعلي خبرونو او اکاونټونو د مخې نیولو لپاره هڅې ګړندۍ کړې دي. د دغه راپور مهمې برخې زموږ د همکار شاهین بنیری نور.
رویټرز لیکي چې د فروری په میاشت کې په کشمیر کې د ترهګر برید نه وروسته په فیسبوک یو ویډیو خپره شوه چې پکې د هند کورنیو چارو وزیر د یوې ناپیژندل شوې ښځې سره د خبرو پر مهال ښودل شوې. په دې ویډیو کې داسې څرګندېږي چې دغه وزیر د هند انتخاباتو نه وړاندې د هندو ملت پالۍ په نوم خلک تشدد ته لمسوي. په 24 ساعته کې د فیسبوک همکارې یوې بلې ادارې درک ولګو چې دا یوه جالي ویډیو وه او اوازونه یې د زړو ویډیوګانو نه اخستل شوي وو. تر کومه چې فیسبوک دا ویډیو لرې کوله نو 2.5 میلیونه خلکو کتلې وه او 1,50,000 کسانو شریکه کړې وه. رویټرز لیکي سره د دې چې په هند کې د سوشل میډیا کمپنۍ دا ادعاوې کوي چې د اپریل په 11 د کیدونکو انتخاباتو نه وړاندې د جعلي خبرونو مخه ونیسي بیا هم دا یو ستونزمن کار دی. په سوشل میډیا د ناسمو خبرونو د خپرولو جنګونو د برازیل او ملیشیا غوندې هیوادونو هم د انتخاباتو نه وړاندې په خپلو پنجو کې نیولي وو. په انډونیشیا او اروپایي هیوادونو کې هم د انتخاباتو نه وړاندې چارواکو د جالی خبرونو پاړه خپل خپل ولسونه خبردار کړی دي. د ګل پورز رائټرز ویل چې په هند او پاکستان کې په فیسبوک یو زر یو سل شپږ ویش اکاونټونه لري کړی دي. ګوګل د جالی خبرونو د مخنیوي لپاره د نورو ادارو په مرسته لس زره خبریالانو ته تربیه ورکوي. دغه شان واتس اپ هم د اخبارونو او راډیو د لارې خلک د ناسمو خبرونو نه د خوندي ساتلو لپاره کمپاینونه پیل کړي دي. د سوشل میډیا کمپنۍ وایي دوی په یو مخه ټول جالي پوسټونه نشي لري کولی ځکه چې دا به د بیان ازادي د خطر سره مخ کی. خو فیسبوک ویلي دي چې د دوی د هلو ځلو په نتیجه کې د جالي خبرونو خپرېدل 80% کم شوي دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوریدونکو د شمالي وزیرستان میرلي کې د ځوانانو تنظیم د سوري لاندې ځایي خلکو سیمه کې روان هدفي بریدونو او ماین چاودنو پر ضد لاریون کړی. دوی وایي د بدمنۍ پیښو ولس یو ځل بیا اندېښمن کړی دی او باید حکومت او امنیتي ادارې د دوی د سیمې امنیت پر ځای کولو ته خاص پام وکړي. په دې اړه تفصیل د عمر وزیر نو.
یو تاف وزیرستان صدر نور اسلام داوڑ وای امنیتی ادارو نا غوښتنه کړي چې ولستا تحفظ ورکړي او دغه د دولت ذمہواری ده. ولې چې نن دوی په کورونو کې هم محفوظ نه دي.
په خوشحالی سے یو دوی بم بلاسٹ شوا دا چې هم ولس کې ټارګټ کړه. بل یو ټارګټ کلینګ شوا دا غیسوڑی کلی سره تعلق لري. ان سرویس کمانډو اس اس جی په چټیر غلاو په کېر شنه نه ټارګټ کړو. په وزیرستان سے په سکیورټی باندې مامور چې سمرا ادارې دي دینا نیز د مطالبه کې د ریاست د ذمہواری جوړې دي چې عوامې تحفظ وکړو. تو خپل ډیپټي پیرا کې او کچیر ته تو خپل ډیپټي شه سنجیدانه وي یا پیرا کواین شه بیا عوامې ته واضح پیغام ورکړي عوام مې ځنه تخپل خلیار سی خوي.
د تنظیم غړی اسد الله شاوي هدفي بریدونه او ماین چاودنو کې خلک وژل کیږي چې ولس یې اندېښمن کړي.
یو خو د ټارګټ کلینګ بیا شری شو دا بل زوی په زوی د لینډ ماین چې کې مکه دی میجا وزیرستان ډیر سخت پریشان دی دی حواله سره او ریاست نه دا میجا سوال کی ریکویسټ کی میجا ورته چې دا نظر بیا زب تیر شو خلک ته تکلیفات ورسه د آی ڈی پی ژوند میش تیر کړلو دا مر نقصانات وشول هغه باوجود دی ته امن نه ملويږي. میجا ریاست نه دا ریکویسټ کی چې میجا وزیرستان ولسته نه امن یقیني کو او مشکلی په کلی ګرځي ان شاء الله او خلک ته وروي کچېره دا سلسله تام نشو دا تیرې تیارې خاتمه نشوې به ان شاء الله میجا په درنا باندې مجبورې ریا اسلام آباد پلری ان شاء الله لانګ مارچ کی
مساویر دا وړوای دا من پنوم د سیمه وتلی ول او نن په سیمه کې امن غواړي.
د ریاست را دا خواست کی چې اول خدا مشتا امن روکو ځکه چې دغه امن نه پورې میر درې کولا بلې کړي نه واستلې بيدار کړې میر ژوند د میر هرش پوتې نه شول په خپل ځای باندې.
شمالي وزیرستان کې د چارواکو او ځایي خلکو په وینا په 1300 کې شپږ بیلابیل هدفي بریدونه او ماین چاودنه شوه چې ځایی کسان پکې وژلی شوي او ژوبل شوي دي. دا چارواکو او ځایی خلکو په وینا د یک شنبه په شپه میرعلي سوړي سره تعلق لرونکي د فوج سرتیری ظهور الاسلام چې په رخصتي باندې میرعلي ته راغلی و په خپل کور کې دننه نامعلومه وسلوالو د شپې مهال په ډزو ووژلو. ځایي ولسوایي دغه د بدامنۍ پیښو یو ځل بیا اندېښمن کړي خو دولت دغلته د امن پر ځای کولو په بیا بیا ادعا وکړي او وایي د بدامنۍ په پیښو کابو موندلو لپاره هڅې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د کورمی په پاړچینار کې د ګل پورز د امن په موضوع یو غونډه وشوه. دغه غونډه تازه ای انتظامیه او دا شان د سیمه یو شمیر مشران هم ورغلی وو. د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزی هم د غونډې ته ورغلی وو او دا تفصیل یې را لېږلی چې د یو شاعر په کلام پیل کی.
ز شور پسې یم که شور را پسې شوی دی احساسا و دې سوما ور را پسې شوی دی دا ز پختون به خدای کوم ځای کې پناه اخلمه هلته کې سور دلته کې تور را پسې شوی دی.
دا کلام د کورمه ګل جمع خان روغله ونه د پیر پورس په پړه چنار کې د یوې غونډې په وخت باندې کوي. دا غونډه هلته انټرنیشنل ارګنایزیشن فار مایګریشن په نامه د خیر ښېګړې نړیوال تنظیم په مرسته ضلع انتظامیه جوړه کړې وه چې ورته له شاعرانو علاوه د ټولې کورمې په کچه د مختلف مکتبه فکر خلک رابلل شوي ول. په غونډه کې نه یوازې دا چې شاعرانو خپل قلمونه وویل، بلکې د امن په موضوع جرنلستانو، ادیبانو، استادانو او حکومتي غړو تقریرونه هم وکړل. د منځني کورمې مرستیال کمشنر فضل ودود ګډنوالو ته په خپل تقریر کې وویل،
فرقواریت او د ترخګری د شپې نه پس دا پروګرام چې کوم دی، دا ماته د یو نوي سبابون یا سپیزل سبابون د غښکاري آغاز کړي. بنیادی طور په دا وطن باندې ډېر داسې حالات تیر دي چې په زړونو کې هغه لرېوالی چې کوم دی هغه موجود دی، او کوشش دا دی چې کوم نوی نسل راځي چې دا د زړونو نه دا کوم نفرتونه چې دي دا موږ په ستر طریقے سره وی دا موږ ختم کړو.
د پاړچینار پروفیسر جمیل کاظمی وای، زمو کلتور ژبا او رسم و رواج یو د کټول دا ارو مرو خپل کړي، نو امن هلته په مکمل توګه ترلاسه کېدای شي.
هغه سی واپس پلې پښتو ته چې زه کفر کسنه مې ده او رګزای ده هغه دا په بار شلو ځان کې گیر شولو خو دې څه چې چلې زی پلانی او رګزای نه راغلې مشکینه پښتونې چې په وکه مزه کوه هغه دوی ته وبسي چې ګونده کې دا محفوظي. الله پامان اغه الله په امان اغه ورکښوي دي خوې د پښتنو راشي د څه چا کار نشته څه ته نامه دي شیای ته سونی ته دوی ته سکه ته چې نه ته کور می وري.
د یا تنظیم ځای مشر اسد علي توري وای، د سیمې امن او پرمختګ په لړ کې خپل اهداف د ترلاسه کولو لپاره به داسې غونډې پر روان وخت کې هم جاری ساتل کیږي.
اوس کوم مون پروګرام دلته پنځو کلو لپاره شروع کو دیتا د موږ نوم ویر کړی دی د آی ایم امبریلا لاندې د اقوام متحده امبریلا لاندې هغه نوم دی کمیونیټی ریزیلینس ایکټیویټی. مقصد دا دی چې مطلب دلته کوم بدحالی تیر شوی دی، دلته کوم خلکو ذهنونو باندې مطلب کوم حالات تیر شوی دي، نو موږ یې چې هغوی کې موږ بدلاو راولو او بدلاو څنګه رسی نو مینې محبت سره مختلف قسم تا ہیلدی ایکٹیویٹی سرا مختلف قسم تا داس سیمینارز کانفرنس زرا سرا ٹریننگونو سرا انشاءاللہ دا شے بم جاری ساری سے دو
کچو ہوم پ کورما کی لا 2001 کالا تا 2018 سم پر پر خلکو تر ہگریز بریدونا او دو مختلف فرقو تر من جنگون شوی خود گونڈے گڈن والو پ مشترکہ دا ٹول کرونا ہلتا د کرک خورول ل پارو گڑن او ہگوی دا ہوڈ وکرو چ مخ کے با تر ہگر ہز کلا دوی پ خپلو کی تقسیم او د بلاول خپل مقصد تا نہ پرک دی. تاریخ رگزے مشا ریڈیو سیلکورم.
من خوبک کلا کلا تشما زگر کو پے خبر گل گل پے خبر پے خبر ستا سدے جانا پے خبر ستا سدے جانا چند خوب کی تاسو کوے من کو تماشی کو نور کو پے خبر گل گل پے خبر پے خبر ستا سدے جانا خبر تا سدے جانا منگا ہر ارمان پہ خندار اڑو پہ جڑائی اڑو تاسو پہ قدم قدم کیوں جمے پلرمان منگمڑا ومڑا وی بانمڑا وستر کی بیر تزو تاسو پرنگنو کی خمار خمار پلے گلرمان خود دعا تاسو تا کہوں زان تخیری کہوں نور خو پے خبر گل گل پے خبر خبر ستا سدے جانا پہ خبر ستا سدے جانا سودا گانے اوکے منگا سودایان گرزو تاسو پزان لو بے اوکے منگا پزان ہر ظلم تاسو پ ہر گلو کے الوت لو لکو پشان منگو کڑو پزڑ ظلم پزانو پ نظر ظلم تاسو یہ بخبلا کسی منگستا سو کسی کو نور کو پے خبر گل گل پے خبر پے خبر ستا سو دے جانا پے خبر ستا سو دے جانا فطرت بخی منگل سائل سندر تل ٹکور بجڑنا تاسو منگتا اخ کی بخین ولد محبت بخی منگ نستا سخل کا تغل استرگی تخت بجڑنا تاسو کبے سیل منگ تل وسی او وس وسی کو نور کو پے خبر بے خبر